آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم جن اوردن کو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه دویمه برخه وري په خبرونه کې بواري د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې استازي وای چې په ورستیو میاشتو کې دغه هواد اړیکه خښوې دي. په دې برسیره په روسیې کې د روان فوټبال نړیوال جام په حق لباندې هم یو خاص رپورت لرو. په دغه موضوعاتو رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدئ شئ. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې روان پرلتونه غندلې دي. طالبانو په اعلامیه کې تور لګولی چې دغه پرلت کوونکو د وسلوالو د دوی وسلوال مقاومت چې دوی جهاد بولي د افغان وژنې په حیث معرفي کړی. طالبان دا تور هم لګولی چې په دغه پرلتونه کې د امریکا استخباراتي کارکونکي د قومي مشرانو په نوم دخیل دي او دا چې پرلت کوونکي په افغانستان کې د برانیو د شتون په اړه هیڅ هم نه وایي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې د پښتون ژغورنې تحریک نه وروسته په افغانستان کې هم د سوی لپاره پرلتونه پیل شوي دي. د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو د پلویانو خواست کړی دی چې احتجاجونو ته یوازې د پی ټی ایم بیرغونه راوړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر ته پرون مخې ته یو مظاهره وسوه چې پکښې لسګونو تنو ګډون کړی وو. په دغه احتجاج کې د پښتنو تر څنګ بلوڅانو، سندیانو او کشمیریانو هم ګډون کړی وو. د پی ټی ایم بل مشر محسن دابړ هم په دې اړه د امریکا غږ ته وویل چې د پښتون تحریک خوښتنې ډېرې څرګندې دي. منظور پښتون په خپل فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپلو پلویانو ته داسې وویل:
د پی ټی ایم چې چرته هم جلسه کیږي هغه که په پاکستان شي وي، هغه په دنیا په کوم ګوټ شي چې هم وي، دا خواست درته کوم، مینت درته کوم، د زړه له کومې درته کوم چې پی ټی ایم خپلې جنډې لري هغه راوړی، هغه د پی ټی ایم نمایندګي ده.
محسن داوړ وویل چې د پاکستان اساسي قانون ته موږ درناوی لرو او د هم د اساسي قانونو په اساس د پښتنو اساسي حقوقونه غواړو. د بکواش نړیواله موسسه وایي چې د سولې وروستیو هڅو ته په کتو داسې وړاندوینه کېدای سي چې طالبان هم ډېر ژر د حزب اسلامي پر شان د سولې لاره غوره کړي. دا وخت د سولې لپاره د بکواش نړیواله موسسې مشران او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره د متحده ایالاتو یو مرکزي ټیم هم په کابل کې دی چې د افغانستان د سولې پروسه له نږدې وڅاري. د بکواش نړیواله موسسه د 2014 میلادي کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي. رجب طیب اردوغان د څلورم ځل لپاره د ترکیه جمهور رئیس شو.
یوکسک سچم کورولو بشکنه
د ټاکنو عالی شورا لګ مخ کې اعلان کړی چې اردوغان په ټاکنو کې د مطلق اکثریت رایو ګټون کوي دی.
پرونی انتخابات د اردوغان لپاره چې له 45 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي او واکونه ورستر بولی زیاتیږي یو آزموینه وه. اردوغان شاوخوا 3.5% رایې ګټلی او تر هغه وروسته محرم انچا څه باندې 3.5% رایې په سولو کې لاستره وړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندا سارا حکبی سینډرز د جمعې په ماښام له خپلې کورنۍ سره د ورجینیا ایالت یو رستورانت تللې وه او هغې ته هلته د هغه څخه وغوښتل سو چې د رستورانت څخه ووځي. هغې په سپینې ماڼۍ کې د دې واقعې په اړه داسې وویل:
That I was asked to leave a restaurant this weekend where I attempted to have dinner with my family. My husband and I politely left and went home. I was asked to leave because I work for President Trump.
څه د خپلې کورنۍ سره د ماښام ډوډۍ خوړلو دپاره رستورانت ته تللی وم. ما ته وویل سو چې ووځه. زه او مېړه مو په ډېر آرام ووتو او خپل کور ته ولاړو. ما ته له دې بجې وویل سو چې ووځه ځکه چې زه د ټرمپ لپاره کار کوم. دغه واقعیا د ریډ هن یا سره چرګي رستورانت چې په الیگزینټل ورجینیا ایالت کې دی سیوي. سارا حکبی سینډرز خبریالانو ته د دوشنبې په ورځ وویل دا د نه منلو خبر ده چې د دې غوښتنې کېږي چې د ترامپ لاتړي دي وزورول سي او د خلکو منځ ته دي نه ورځي. هغې دا خبر د کانګرس د یوې غړي میکسن والټرز د هغې تبصرې په اشاره وکړه چې له دې مخې هم د جمهور رئیس ټرمپ د استعزا غوښتنه هم کړې وه. د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون د اتو هیوادونو ترمنځ مسابقې وسوې. د دې سیالیو په اړه به د خبر تفصیل د بختیار شاه صاحب څخه واورو.
پرون د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د یوروګوای ملي ټیم د روسیې د ملي ټیم نه مسابقه د 0 په مقابل کې په 3 ګولونو وګټله. اوس نو د یوروګوای ټیم په ای ګروپ کې 9 نمبر او روسیا 6 نمبر لري. په ای ګروپ کې اوس روسیا او یوروګوای د مسابقاتو بل پړاو ته رسیدلي او مصر او سعودي عربستان د مسابقې نه ووتل. همدا غراس په بی ګروپ کې پرون د ایران او د پرتګال د ټیمونو ترمنځ مسابقه د یو ګول په مقابل کې په یو ګول مساوي پای ته ورسیده، او هم د مراکش او د اسپانیې د ټیمونو ترمنځ مسابقه د دوو ګولونو په مقابل کې په دوو ګولونو مساوي پای ته ورسیده. په بی ګروپ کې اسپانیا او پرتګال بل پړاو ته مخکې شوي، او ایران او مراکش د مسابقو نه ووتل.
نن به د استرالیا او د پیرو، د ډنمارک او فرانسې، د نایجیریا او ارجنټینا ترمنځ، او د غراز د ایسلند او د کروشیا ترمنځ سیالي کیږي. د ایران سوداګرو د دوشنبه په ورځ د غیواتو پلازمینه کې د ایران د پیسو ارزښت لوېدو په اعتراض مظاهره کړې دي. هغه ته په کتو نورو کسانو هم مظاهره پیل کړې. دا خبرونه شته چې امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې استازي وایي چې پورستي میاشتو کې دغه ملکونو اړیکې ښې شوې دي. پام وکړئ د خبریال اکرام شینواری.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې د استازو د سرحدونو هغې خواته تر نامه لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیالوګ او بحثونو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د دغو بحثونو درېیمه غونډه په کابل کې جوړه کړه. په دې غونډه کې د مهاجرینو د ستونزو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیاو، د سوداګریزو توکو د لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزو د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو، او د دواړو هیوادونو په سرحد کې د ترینګلتیا د کمیدو په مسلو خبرې وشوې. په دغو بحثونو کې د پاکستان د پلاوي مشر محمد شعیب سډل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د مدني ټولنې او د سیاسي ډلو له سازو او هم حکومتي چارواکو سره خپلې لیدلې کتنې ډېرې ښې وبللې، او ویل چې پخوا پرتله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. ښاغلي سډل ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې له هڅو په دې ملاتړ کې چې دغه په وینا په افغانستان کې د سولې ټینګېدلو پرته په پاکستان کې هم سولې نشي ټینګېدلی. د پاکستان د پلاوي مشر هغه انګېرنې ناسمې وبللې چې ګوندې پاکستان په دغه هېواد کې پر مشتو افغان طالبانو باندې پوره نفوذ او کنټرول لري. هغه د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې پر یو بل د تورونو د لګولو د بندېدلو
I think first of all on both sides
ز فکر کوم تر هر څلمړی باید دواړه غاړي د یو بل د ملامتولو لوبه پای ته ورسوي. یو پیښه واقع کیږي او په څو ثانیو کې پراغه بل غاړه تور پور کیږي. ز فکر کوم چې دا ډول تورونه باید بند سي،
has to be stopped.
هغه ویل چې دا کار باید د پلاتون او دواړو هیوادو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو وروسته وشي. د پاکستاني پلاوی یو بل غړي قاضي همین چې د پاکستان په بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان د څنګه د رئیس په توګه د کار سربېره په کابل کې دوه کاله دغه هیواد سفیر په توګه هم کار کړی، ویل چې افغان حکومت او سوال طالبانو ترمنځ اوربند ټینګېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې دي. قاضي همین دا ومنله چې پاکستان په دغه هیواد کې پر مشتو افغان طالبانو باندې نفوذ لري، خو هغه ویل چې پرې کنټرول نه لري.
که تاسو یادیږي چې کوم وخت کې طالبان په حکومت کې و افغانستان، نو دلته زموږ سفیر او زموږ هیاتونه براله چې تاسو د ښځو په تعلیم باندې او د ښځو په ایشو باندې دا کیسې مکوئ چې کوم تاسو کوئ. چې کوم وخت کې بامیان دغه بودازو مونږ ډیلیګیشن دلته راولې، تاسو دا کار مکوئ. دا یو دغه د سمره زره کاله مخکې دلته کې چې کوم قومونه پاتې شوي دي تغې نه خې دی. تاسو تاریخ خو نشه دغه کول ختموله، نو افغان لیډرشپ په اسانه خبره نه مني. نو دغه سچويشن اوس مغې سره ده چې کوم خبره په غې زړه لګي هغه به ومني، چې کوم نه لګي نو دا فرق غې ته نه پری باسي چې دلته دی کالته دی. پوښي
مزامل شینواله چې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنې د اساسو ترمنځ د افغانستان لړخه په ذری غونډو کې برخه لرله. دغه بهیر د تیری ورځی غونډې خیو بللې، او ویل شي دغه سی غونډې د دواړو هیوادو د ولسونو په نږدې کولو کې مرسته کولای شي.
زمونږ زیاتره بحث په دې ځل په سولې او دغه پنځه ګروپونه کاري ګروپونه چې د دواړو حکومتونو ترمنځ موافقه شوې ده په هغه کار شو په دې باندې بحث کړی دی. د سولې په مسالې کې دواړو طرفونو مونږ د حکومت د دواړو د حکومت او د طالبانو په دی اواخرو کې دا اوربان مسله چې وا هغه مونږه تقدیر کړه، او مونږه تقاضا د افغانستان حکومت هم دا چې د اوربان ته دوام ورکړي، او په عین وخت کې د طالبانو هم دا تقاضا او پدې کې د پاکستان نه دا خواهش وکړي چې هغه هم هغه څه تاثیر چې په طالبانو باندې لري، طالبان د دوی خبرو ته وګ دي، دا هغه نه په استفادې سره طالبان دې ته وهڅي چې ترڅو په افغانستان کې اوربان وشي او سولې میز ته راشي او مذاکرات وکړي.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو د اساسو ترمنځ دغه ګډو ناست د لړۍ لومړی غونډه د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه، چې دغه بهیر دویمه ناسته بیا سږ کال د فبرورۍ په میاشت کې په اسلام آباد کې وشوه. ټاکل شوی دغه بهیر بل نه سبا پر روان مېشو کې په پاکستان کې جوړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د تذکرو ویش غیر عادلانه او د ستونزو ډک بولی. په موکړې د ازادۍ رادیو د خبريال واصل وصال رپورټ ده.
دا ځل د افغانستان اجرایي ریاست طالبانو ته د امن د سیمه د سپارلو موضوع له پخوانه زیاته جدي نیولې ده. اجرایي ریاست ټینګار کوي چې دغه موضوع د افغانستان د حکومت په کړنلاره کې نشته او هیڅ بحث پرې نه دی شوی. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي دغه موضوع د افغانستان خلکو او حکومت ته د منلو نه ده او هیڅوک د ملي ګټو پر خلاف باید دا شان خبرې ونه کړي.
طالبانو ته د ځینو ولایتونو د سپارلو بحث او ګنګوسې دقیقې نه دي او په حکومت کې دا ډول بحثونه نشته. دا د سولې او مذاکراتو له روحیې سره مخالف ده. دا نه دولت او نه خلکو ته د منلو ده.
په تازه ورځو کې د ویساب رسپانې لیکلي چې طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د شپږو ولایتونو د سپارلو موضوع په پام کې نیول شوې ده. دغه ورسپانې پرته له کومې منبع دا هم لیکلي چې طالبانو ته د سو ولایتونو سپارل د افغانستان، امریکا او پاکستان په موافقه شوي دي. طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو بحث په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار درې میاشتې مخکې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د سولې طرحه ومني او دې ته د منتظر وي چې ولسمشر ورته د امن د سیمو په نامه ځینې سیمې وسپاري. خود حکمتیار دغه سرګندونې له توندو غبرګونونو سره مخ شوې او افغان حکومت هم پر وخت دغه موضوع رد کړه. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرې طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا نه دي او د حکومت د وړاندې شوې طرحې په یو ځای کې هم طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو موضوع مطرح شوې نه ده. طالبانو په دې حق له تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلې او کوم شرط چې دغه ډله پرې ټینګار کوي هغه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل دي. د طالبانو ډلې یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا هم دغه موضوع ته اشاره کوي او وایي که بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي طالبان به پرته له قید و شرطه له افغان حکومت سره سوله وکړي. وز د حکومت او طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربن وروسته او د سولې خبرو ته د هیلې پیدا کېدو او همداشان طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوعګانو یو شمېر کارپوهانو ته پوښتنې پیدا کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی وایي پاکستان له کلونو راهیسې په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو قدرت تمدید او د دغې ډلې جنایتونو ته منطقي رنګ ورکړي.
د افغانستان په حکومت کې ځینې حاکمې کړۍ د پاکستان وړاندیز چې کله د عربستان او کله د انګلیس لخوا حکومت ته مطرح کیږي په یو ډول غواړي چې مشروعیت ورکړي، وی منی او رسنیزې کړي او د سولې لپاره ضرورت وګڼي. دا له پخوانه د پاکستان طرحه ده. په هغه سیمو کې چې قانون او د مخدره موادو کښت او ترافیک زیات دی او د پاکستاني جنګ غوښتونکو او پاکستاني قاچاق کوونکو پکې ګټې دي، نو اوربند د پاکستان له لورې د دغې ډلې د قدرت خودل دي.
ښاغلی کوهستانی وایي له طالبانو سره اوربند هم د پاکستان په خوښه شوی او هغه هیواد غوښتي چې له یوې خوا افغانستان بوخت وساتي او له بلې خوا ځان د نړۍ له انتقادونو او بدنامۍ نه وساتي. د افغان حکومت له لورې طالبانو سره د اوربند پای ته رسېدو ته لا دوه ورځې پاتې دي، خو د ځینو امنیتي پوستو د سقوط او د نورو د سقوط لپاره د طالبانو د هڅو خبرونه خپرېږي. د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي امنیتي ځواکونه د جنگ په ډګر کې موجود دي او د طالبانو د حملو په صورت کې به کلک ځواب ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزارت وایي 3.6 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوسو 1.1% کې د مخدره موادو نه متاثر دي. پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پیوستون نړیوال ورځ او ملي یووالي اونۍ په درشل کې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د افغانستان د مخدره موادو تر ټولو زیات زیان په خپل افغانانو ته رسیدلی دی. د اغلی عظیمی پر وینا مخدره موادو د افغانستان څخه باندې 1.5% نفوس اغیزمن کړی دی.
با وجود این همه تلاش
های هغه ویل سره له دغه ټولو حسو چې تر سره شوی او لا هم تر سره کیږي، افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو یو له اصلي قربانیانو څخه دی. د نړۍ د سباندې 80% اپینو په تولید سره د افغانستان له 2.9 میلیونو څخه نیولې تر 3.6 میلیونو پورې وګړي له مخدره موادو څخه متاثره شوي دي، چې د اوسني اټکل له مخې دا د هیواد د ټول نفوس شاوخوا 12.1% جوړوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دغه هیواد کې د معتادینو د شمیر زیاتوالی ټکان ورکوونکی او د افغانستان د سلامتیا لپاره ګواښ ګڼي. ښاغلی عبدالله چې په دغه مراسمو کې وینا کوله وویل په مخدره موادو د اخته کېدو لړۍ اوس ان ماشومانو ته هم غځېدلې ده. هغه وویل د معتادینو شمیر ټکان ورکوونکی دی، په ځانګړي ډول اوس چې د ټیټ عمر درلودونکي کسان لکه ځوانان، تنکي ځوانان او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په حقیقت کې یو داسې ګواښ دی چې د افغانستان سلامتیا ګواخي. دا عادي مسله نه ده چې یوازې له روغتیا سره تړاو ولري او یا پر ټولنیز او اقتصادي وضعیت باندې اغیز ولري. اجرایی رئیس عبدالله زیاته کړه چې په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت او تولید د ناامنیو، بې ثباتۍ، اداري فساد، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو لوی لامل دی او له ټولو حکومتي بنسټونو، دینی عالمانو، مدني ټولنې او عامو خلکو څخه یې وغوښتل چې د مخدراتو پر ضد مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان عیسوي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو پولیسو د قاچاق د مخنیوي لپاره 1480 عملیات د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ترسره کړي، چې په نتیجه کې 1906 قاچاقبران نیول شوي او سباندې 112 تنه بیلابیل ډوله نشه یي توکي ترې کشف او ضبط شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل چې په دغه نیول شوو کسانو کې لوی قاچاقبران، یو شمیر دولتي کارکوونکي، ښځې او بهرنیان هم شامل دي. هغه وویل د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 10% بندیان د مخدره موادو قاچاقبران دي. دا شمیره ټکان ورکوونکې ده، خو دغه پدیده زیاته شومه او خطرناکه ده او د نامشروع اقتصاد او عایداتو یوه قوي سرچینه ده، خو ځکه زیات شمیر بندونه او ډلې په خواشینۍ سره چې په دې برخه کې فعالیت کوي، خو موږ هم خپلو هڅو ته دوام ورکوو تر څو دوی ونیسو او د قانون منګلو ته وسپارو. په همدې حال کې ملګري ملتونه چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت یو له مهمو ملاتړو څخه دی، په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت، تولید او د معتادینو د کچې زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر یا UNODC رئیس مارک کولن وویل دا شمیرې زیاتې ټکان ورکوونکې دي، لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت د زیاتو قاچاقبرانو د نیولو په اړه وویل. د عامې روغتیا وزارت په یو کال کې د 26,000 معتادینو د درملنې یادونه وکړه او د کرنې او اوبو لګولو وزارت د معیشتي بدیل پروګرامونه عملي کوي، خو دا ستونزه د یوې دولتي ادارې لخوا نه حل کیږي. د مخدره موادو پر ضد مبارزه یوازې د قاچاقبرانو په نیولو یا د روغتیایي او د معیشتي بدیل د پروګرامونو په وړاندې کولو سره نه ترسره کیږي. دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې او نړۍ د امنیت، سولې او پرمختیا لپاره یو ګواښ دی. خاغلی کولن په دې برخه کې په کوردننه د وزارتونو او په نړیواله کچه د سیمې او نړۍ د حکومتونو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره پراخ سیاسي ملاتړ ته اړتیا ده. خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د کچې راټیټېدل د مخدراتو د کر او تولید د زیاتوالي په برخه کې یوه اساسي ستونزه وبلله او ویل چې د مخدراتو پر ضد د مبارزې په برخه کې د زیات مالي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره به له مرستندویو هیوادونو سره خبرې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه وایي دا مهال په افغانستان کې معتدینی او د مخدره موادو په کچه کې د پخوا په پرتله د ښځو لاس زیات شوی دی. پام وکړئ، د نوشابې اشنا په دغه موضوع باندې د ډاکټر تورپیکې زازی سره د امریکې ده.
په دې وضعیت کې دانه ښځو تعداد ډېر زیات شوی دی. مخکې موږ په ساحې کې دا ټول د سوشل ورکرانو کاونسلرانو ټول کاران تلل، بله کورونو کې دوی پیدا کول او بله کول دي تدابیر لپاره. اما اوس مخبل ګورو چې د خپل لاندې څلو سره یو ځای د ښځو د جنکیانو تعداد ډېر زیات شوی دی. ټول تشویش کا چولی یو
علت څه شی دی چې د پخوا په پرتله معتاد ښځې ډېرې شوي دي؟
چون د نارینه و تعداد ډېر زیات شوی دی. په څنګ کې دا خو یو معلومه خبره ده چې کله فامیل کې د نارینه او تعداد زیات شي دی فامیل کې دوی خپل کورونو کې خپل ماشومان ښځې دوی سره متاد کېږي چون د سړو تعداد زیات شو د څنګه د ښځو تعداد هم زیات کېږي.
یعنی د متحدو نارینه او د ډیرېدو علت معلوم شوی دی چې ولې هغوی احتیاط او سورستر بل ډیره مخه کوي؟
دوی په اسانه لاس ته راوړي چون افغانستان کې تاسو ته معلومات ده چې قاچاق هم ډېر په اسانه کېږي او په ډېر اسانه لاس ته راوړل کېږي او بل خلک ډېر زیات دلته بېکاره شوي دي نو دا هم تاثیر ډېر زیات لري. دا کوم مهاجرین چې د ایران او پاکستان د دوه کالو کې ډېر زیات راغلل دا هم تاثیر لري. قاچاق مخه نیول کېږي نه تېر دا هم تاثیر لري.
بله د قاچاق یادونه وکړه ډاکټر صاحب تورپیکی، د نوی رپورټ په اساس هغه ښځې چې د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري د تېر کلونو په پرتله شمیره درې چنده زیاته شوې ده. دا چې ښځو باندې مخدره مواد انتقالیږي دا ستاسو په نظر څه ډول عمل دی چې بل چا ته د قاچاق وسیله شي؟
د کوم خشونت دی د ښځو پالای دی په افغانستان کې ډېر زیات دی نو خصوصا دغه کسان چې قاچاق کوي هغوی چون دا نارینه چې دي دوی استعمالوي چون ښځې د دې جرم نه خبر نه دي هغوی ته وایي چې مونږ تاسو د مفاد مونږ درکوو او تاسو مونږ سپورټ کولی شو که تاسو ته ګیرې کوئ نو مونږ سپورټ کولی شو که مونږ ګیر شو تاسو نه شو کولی چې مونږ سپورټ کوئ. نو اکثر د خپل ښځو نه اکثر د داس کسان چې هغوی نامشروع هغه ارتباطات وسه لري په هغې په وسیله نو دا ډېر زیاته ښځې مجبوره کوي او دې ته تشویقوي چې تاسو په اسانه تېرولی شو تاسو ته دومره پیسې لاس ته راځي نو دا ډېر اسان کار دی تاسو دې انتقال پاره نو اکثر داسې قرباني شوي دي ډېرې ښځې.
ډېره مننه ډاکټر تورپیکی سازی کورم ودان
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د ملیشیا نوی صدر اعظم د چین په جنوب سمندرګي کې د خپل هیواد پخوانی دریځ تکرار کړی دی. پام وکړئ دی رپورټ ته چې زامن محمد درتلوی
مهاتیر محمد چې د پارلمان د بریالي انتخاباتو نه وروسته د صدارت مقام ته ورسید غواړي په خپل 15 ټاپوګانو باندې همداسي کنټرول ولري لکه چې وسی لري. او د جنوب چین د مارننګ پوسټ د ورځپاڼې سره چې دفتر په هانګ کانګ کې ده په مرکه کې دا تبصره کړې وه او تېره هفته یې خپره کړې وه. د هیله لري چې په سمندر کې د کښتۍ او د چلولو مدیان باید له سمندرګي نه جنگي کښتۍ وباسي نو په دې سره تاوتریخواله کمیدی شي. سفین انوای
It's Mahathir coming on board and having more assertive views about what Malaysia's regional policy ought to be. I think
Mahathir دغه مقام ته پر رسیدو سره د هغه څه په اړه کې څرګن نظر لري چې د ملیزیا سیمایزه پالیسی څه باید وي. او زه فکر کوم چې خلک ورته ښه راغلی وای. خلک غواړي د چین د جنوبي سمندرګي په اړه کې قوي دریځ وویني چې دا موجوده ثبات او اقتصادي فرصتونه وژغوري. څارونکي وایي مهاتیر چې دوه کاله په خوا د ملیزیا مشري کړې ده غواړي د چین پانګ اچونه په خاصه توګه د بنیادي کارونو په پروژو کې د نورو هیوادونو سره متوازنه کړي او حکومت د دې ډاډ ورکړي چې د بیجنګ سره د زیات نږدې کېدو مخه نیسي. د نجیب رزاق په وخت کې چې د صدارت دورې پای ته رسېدلې ده د ملیزیا لپاره د بهرنۍ پانګ اچونې اصلي منبع چینو. سوفیان انویل په نتیجه کې ډیرو اتباعو احساس کاوه چې د نجیب حکومت د چین سره په ډیره نرمۍ چلند کاوه. رپورټونه وایي چین په 2014 کال کې شخصا د نجیب سره مرسته کوله. په دغه هیواد کې چې 1.5 میلیون نفوس لري ځینې کسان ویریږي د چین په پانګې اچونې سره ډیر کسان به خپل کارونه له لاسه ورکړي. او سیاسي مخالفین وای پر روان کال کې د انتخاباتو د وی موضوع په حیث د چین سره د روابطونو کار اخستل کېده. مخاطر د انتخاباتي مبارزې په وخت کې ویلو د چین پانګا چاون کې د ملیزایانو په استخدام کولو کې ډیر څه باید وکړي. په هیواد کې مرکزونه باید جوړ کړي او ټکنالوژي رواج کړي. چین د خپل $1 trillion د پروګرام لپاره ملیزیا ته د یو مرکز په حیث نظر اچوي. د یوروشیا د شاوخوا د بنیادي کارونو د پروګرام لپاره بودیجه برابروي چې قوي تجارتي روابط ټینګ کړي. آل چانګ چې د سنگاپور د بین المللي مطالعاتو د راجراتم په پونځي کې پروفیسر دی وایي
There's this mood of reaction against China in terms of the belt
د کمربند او سرک د پروګرام په ارتباط د چین په خلاف عکس العمل شته. ځکه زه فکر کوم د چین د جنوبي سمندرګي د جنجال په باره کې دا د ملیزیا د نوي خارجي پالیسۍ یو برخه ده. ملیزیا د کمربند او سرک د پروژو لپاره $1.3 billion پورونه اخیستي دي. چین په 2018 کال کې د 13.6 billion و% ورکوي چې ملیزیا له نورو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. شمالي کوریا د هغه کورنۍ او د غړو لیدل کتل چې په دواړو کوریاګانو کې خپلوان لري محدود کړی دي. پام وکړئ په دې حق باندې یو رپورټ ته چې خبریال براین پیډن را لېږلی زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د شمالی کوریا او د جنوبی کوریا مقاماتو په تیر هفته کې په دې موافقه وکړله چې د سلو کورنیو غړو ته به د اگست د میاشتې د 6 نه تر 26 نیټې پورې اجازه ورکړي چې د شمالی کوریا په یو سرحدي تفریحي ښار مونګومونان کې ملاقاتونه وکړي. په سیول کې د یان سی په پوهنتون کې د شمالی کوریا د چارو د مطالعاتو د مرکز سیاسي مبصر یونګ یانګ شیک وایي د موافقه جزئیات ډیر مایوس کننده دي ځکه چې یوازې په جنوبی کوریا کې 50,000 هغه کورنۍ ژوند کوي چې د خپل خپلوانو چې په شمالي کوریا کې دی بیلې شوي دي. د جنوبی کوریا د یووالي د چارو وزارت وایي چې د شمالي کوریا او جنوبی کوریا د تقسیم په وخت کې د کوریا د میلیونونو کورنۍ غړي د یو بل نه بیل شول. همدا اوس شپږ 50,000 په جنوبی کوریا کې سب شوي کورنۍ شته چې خپل خپلوان په شمالي کوریا کې ژوند کوي. د شمالی کوریا د چارو په باب په نړیوال مرکز کې د سیاسي چارو ماهر آن جان ایل وای د کورنۍ یووالی او اتحاد یو عاجل مشکل دی ځکه چې هر ورځ د دغو کورنیو د غړو نه د وخت په تیرېدو یو کس مري. له دې نه مخکې په 2015 کال کې د شمالي او جنوبي کوریا مقاماتو د 200 کورنیو غړو ته د ملاقاتونو اجازه ورکړې وه. د دوشنبه په ورځ د جنوبی کوریا د ټایمز ورځپاڼې لیکلی وو چې د کورنیو د غړو دغه محدود ملاقاتونه کافي نه دي او د دواړو کوریاګانو د مقاماتو نه وغوښتل چې دغه بشري مسلې ته زیاته توجه وکړي. په 2000 کال کې دواړو کوریاګانو په دې موافقه وکړله چې په دوامدار ډول به د بیلو شو کورنیو غړو ته اجازه ورکړي چې خپل خپلوان وګوري. مګر د شمالي کوریا او د جنوبی کوریا ترمنځ د نظامی او سیاسي شخړو له کبله دغه ملاقاتونه وځنډول شول. په دې برسیره پیونګ یانګ د جنوبی کوریا هغه پیشنهاد هم رد کړی دی چې په هغې کې ویلي وو چې د دغو ټولو بیلو شو کورنیو غړو ترمنځ د ټیلیفوني خبرو او خطو کتابت ته اجازه ورکړی شي. په شمالي کوریا کې د کیم حکومت په خپل ملک کې د هغو کورنیو غړو ته چې مشکوک وو اجازه ورنه کړه چې په جنوبی کوریا کې خپل خپلوان وګوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
او اوس درنو اوریدونکو پام وکړئ په روسیې کې د فوټبال د سیالیو په حق باندې یو رپورټ ته چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
پرون د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د یوروګوای ملي ټیم د روسیې د ملي ټیم نه مسابقه د 0 په مقابل کې په 3 ګولونو وګټله. اوس نو د یوروګوای ټیم په ای ګروپ کې 9 نمبر او روسیا 6 نمبر لري. په ای ګروپ کې اوس روسیا او یوروګوای د مسابقاتو بل پړاو ته رسیدلي او مصر او سعودي عربستان د مسابقې نه ووتل. همدا غراس په بی ګروپ کې پرون د ایران او د پرتګال د ټیمونو ترمنځ مسابقه د یو ګول په مقابل کې په یو ګول مساوي پای ته ورسیده. او هم د مراکش او د اسپانی رټمنو ترمنز مسابقه د دوو ګولونو په مقابل کې په دوو ګولونو مساوي پاتور رسیده. په بی ګروپ کې اسپانیا او پرتګال بل پړاو ته مخکې شوي او ایران او مراکش د مسابقو نه ووتل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ رادیو زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې دویمه برخه مو اوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. زموږ سره اوسئ. د دې برخې خبرونه اوریدل مو پاتې کوئ.